درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې دوه اونیز پروګرامونه درسي ټولګي او د ازادي میلمه اورو. خو تر هر څه دمخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په اسلام آباد کې د افغانستان د طالبانو د سفارت مرستیال احضار کړی او په وزیرستان کې پر پاکستانی پوځیانو د حملې له کبله خپل احتجاج ورسپارل دی. دغه وزارت تیره شپه په یو خبر پاڼه کې وویل چې په شمالي وزیرستان کې پر یو پوځي کمپ برید شوی او څلور پاکستانی سرتیري پکې وژل شوی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دې برید له کبله د افغانستان د سفارت مرستیال احضار کړی او سخت احتجاج ورسپارل دی. پاکستان پر طالبانو تور ولګاوه چې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي وسلوالو ته اجازه ورکوي چې له افغان خاورې څخه په آزاد توګه فعالیت وکړي او د پاکستان دننه خونړي بریدونه ترسره کړي. پاکستانی چارواکو د برید په سختو ټکو وغانده او ویل چې دا حمله د ټي ټي پي د ګلبادر د ډلې د وسلوالو لخوا شوې ده. د پاکستان په وینا دا پیښه یو ځل بیا د دې څرګندونه کوي چې افغانستان د ترهګرو د خوندي پټنځایونو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. تر دې مخکې پرون پاکستانی رسنیو د خپلو امنیتي سرچینو په قول ویلي وو چې د خیبر پختونخوا د شمالي وزیرستان ولسوالۍ په بویا سیمه کې په یوې امنیتي پوځي اډې د وسلوالو برید کې څلور بریدګر هم وژل شوي دي. د زده کړو په حال کې د یوې افغان نجلۍ انځور د یونیسف د 2015 کال غوره انځور ګڼل شوی دی. یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو صندوق د ژمې په ورځ وویل چې دا انځور د فرانسوي عکاسې خبریالې الیس بلانشارد لخوا د کابل په ختیځ کې په یو لرې پراته کلي کې اخیستل شوی دی. د یونیسف سرپرست د جرمنی د ولسمشر میرمن الیک بودن بندر وویل چې په افغانستان کې د ډیری نجونو لپاره ماشومتوب د زده کړې لپاره مبارزه ده چې د دوی بدیهي حق دی. یونیسف وایي د هاجري په نوم د دغه نجلۍ انځور د میلیونو افغان جنو د خاموشه خو نه ماتېدونکې مقاومت څرګندونه کوي چې افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا له ثانوي زده کړو محرومي شوي دي. طالبان وروسته له دې چې په 2018 کال واک ته ستانه شول پیل کې د شپږم ټولګي پورته د نجونو په زده کړو بندیز ولګاوه او وروسته یې د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو او ښځو په مخ وتړلې. د نړیوال او کورني فشار سره سره تر اوسه د طالبانو حکومت په دغې پالیسۍ کې د بدلون کومې نښې نه لیدل کېږي. ازبکستان وایي په 2015 کال کې ازبکستان ته تر ټولو ډیر تجارتي سفرونه افغانانو کړي دي. د ازبکستان د ملي احصایې ادارې د خبرو شویو شمیرو له مخې افغان وګړو د روان کال په لومړیو لسو میاشتو کې د هر بل بهرني هیواد د اتباعو په پرتله ازبکستان ته ډیر سوداګري سفرونه کړي دي چې دا پر روانو اقتصادي ستونزو سربیره په سیمه ییزه سوداګرۍ کې د دغه هیواد پراخیدونکي رول څرګندونه کوي. د معلوماتو له مخې د 2015 کال د جنوري له میاشتې تر اکتوبر پورې شاوخوا 309 او 550 افغانان تر ډیره د سوداګرۍ، تجارتي تبادلو او نورو اقتصادي فعالیتونو لپاره ازبکستان ته داخل شوي دي. او د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د ورښتونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یو بیان کې ویلي د هیواد په مرکزی، شمالي او غربي سیمو کې تر ډیره د واورو او په جنوب لویدیځ او ختیځو ولایتونو کې د بارانونو د ورېدو امکانات شته. د خبرونو پای.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب پس پیچلی نامه سلامونه ونه کې هیلی میومنې ترنو زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او خو به تر دې مهاله په خیره رسولي وي. تاسو ټولو ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون څلورم لوست ته شرح خلاص وایم. په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست سره خلنې شي بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع په افغانستان کې د اسلام د راتلو څخه وروسته خپلواک حکومتونه په هکله دی. دا چې د اسلام د راتلو څخه وروسته په افغانستان کې کوم خپلواک حکومتونه رامنځته کیږي او حکومت کوي. د هغولو جملې څخه طاهریان او سفاریان و چې نن به موږ او تاسې طاهریان او سفاریان وپېژنو. لومړی راځو طاهریانو ته. د دغې کورنۍ نوم بیا همدغه د طاهریانو د کورنۍ نوم د حسین د زوی د حسین د زوی طاهر د نوم څخه اخیستل سوی دی چې دی بیا اصلاً د فوشنګ یا فوشنج یا اوسنی د هرات د زندهجان اوسیدونکي دي او د هرات څخه او د هرات د لرغونو کورنۍ څخه شمیرل کیږي. د طاهر نیکه مصعب په عباسي نهضت کې ګډون وکړ او څه وخت وروسته بیا کله چې عباسیانو بریالیتوب ترلاسه کوي بیا دوی د فوشنګ د بنار مشري همده ته وسپارل سوه چې د دې څخه وروسته بیا دا مقام د دې په کورنۍ کې پاتې سو او طاهر هم د ځوانۍ په شروع کې همدغه وظیفه درلوده. طاهر د دوو وړلو ترمنځ یعنی د امین او مامون ترمنځ هغه کوم د اختلاف مسله چې وه په دغه اختلاف کې بیا دی دغه د عباسي مامون پلوي کوله او د هغه پر طرف باندې وو چې بیا د امین د وژلو څخه وروسته د مامون خلافت ته زمینه برابره کړه. که څه هم طاهر وروسته له دې چې دی د عباسي خلافت په عباسي خلافت کې لوړ مقامونو ته ورسېدی او په لوړو مقامونو کې وظیفه درلوده خو تل به دا فکر ورسره و چې د مامون د ورود یعنې د امین د وژلو په مسله کې خلیفه ورته په غوسه نسي او په همدغه دلیل بیا ده نه غوښتل چې دی ډېر وخت په بغداد کې تیر کړي. د بلې خوا بیا د خراسان څخه بغداد ته د مامون په راتلو سره دا چې دی د خراسان څخه بغداد ته راسي د دې لپاره دلته یو تکړه کس ته ضرورت و تر څو هغه د عباسي خلافت په وړاندې چې کوم احتمالي پاڅونونه شاید وسي هغه پاڅونونه دی وځپي. نو په دغه وخت کې د مامون رشید په نظر باندې تر ټولو ښه کس طاهر و او په همدغه خاطر یې د خراسان څخه بغداد ته راغوښتي تر څو په بغداد کې پاتې سي. د بلې خوا بیا ده نه غوښتل چې دی خپله دغه کس په بغداد کې پاتې سي ځکه دی د مامون د امین د وژلو فکر ورسره و ده چې د هغه د وژلو په برخه کې خلیفه ورته په غوسه نسي. نو له دې امله بیا خراسان ته د طاهر راتګ دی چې د خراسان څخه خراسان ته راځي ځینې دلایل لري. اول دا چې د خراسان سیمه د طاهر په څیر یو پیاوړی او تکړه سړی پښتون کې د عباسي خلافت ضد پاڅونونو څخه خوندي پاتې کېدله. یعنې کله کچېرې خراسان سیمه کې د طاهر په څیر یو کس اوسي نو دلته عباسي خلافت د پر ضد باندې چې کوم پاڅونونه رامنځته کېږي دغه سیمه باید دغه پاڅونونو څخه خوندي پاتې وي. بل دا چې طاهر د مامون د ورور امین او په عباسي خلافت کې د امین د نورو پلویانو په وژلو یا په بغداد کې ځان ته د اوسېدو ځای نه لیده دا چې دی دا مناسب نه ګڼل چې دی په بغداد کې پاتې سي نو دا یې ښه وګڼله چې د بغداد څخه لیرې سي. او د دې تر څنګ طاهر د خراسان د مشري په منلو سره د مامون د ملاتړي عوض یې ترلاسه کوي او په دې ترتیب سره بیا طاهر په 208 قمري کال کې یا په 1908 میلادي کال د اکتوبر په میاشت کې یا د ذوالقعده په میاشت کې د مامون څخه د خراسان د حکومت د مشري فرمان ترلاسه کوي او دوی په دې ډول سره د خراسان په سیمه کې واک ته ورسېدي. راځو د طاهر زامن ته. د بغداد د دربار سره د طاهر د زامنو اړیکه د طاهر په پرتله ډېرې شوې او د طاهر د مننې سره سم د ده زامنو هر یو عبدالله او طلحه په عراق او همدارنګه په خراسان کې ښه منصبونه ترلاسه کړل. په افغانستان باندې د طاهر زامنو 55 کاله واکمني وکړه خو دغه واک بیا د سفاریانو لخوا په سیستان کې د طاهریانو څخه سفاریانو دغه واک ترلاسه کړي چې بیا وروسته په افغانستان کې د دوی واک او حکومت پراختیا د طاهریانو د دولت د لمنځه وړلو لامل وګرځېدی او د دې کورنۍ وروستنی واکمن یا سړی چې و هغه محمد بن طاهر په نومور په 259 کال کې د یعقوب لی سفاری د خوا نیول کیږي او نوموړی بیا په همدغه زندان کې خپل سا باسي او مړ کیږي. ورپسې حکومت دا چې طاهریانو څخه واک سفاریانو ونیوي. راځو اوس د سفاریانو په حق معلومات لاسته راوړو چې دا څه ډول حکومت دوی درلودي. یعقوب د سفاری حکومت بنسټګر او د همدغه د درې وړونه چې یو یې عمر علي او طاهر و دوی درې سره د لیس زامن و. پلار یې په سیستان کې د سفاری یا ټټاري په کسب باندې پوخت و. یعنې پلار یې د ټټاري وظیفه درلوده. په همدغه وخت کې بیا دغه کوم حکومت چې د دوی رمایسته کیږي د هم دغه عمل بیا د دوی دوی ته د سفاریانو یا ټټاریانو نوم ورکول کیږي او په دغه نامه باندې دوی مشهور کیږي. یعقوب لی سفاری بیا د عباسي خلافت دخوا د ماتې څخه څه وخت وروسته په 2015 هجري قمري کال کې مړ کیږي او د هغه څخه وروسته د ورور عمر د واکمنۍ ډګر ته راننوځي او ډګر د واکمنۍ ډګر ته راځي چې که هر څو دغه عمر د بغداد د حکومت اړیکې په لومړي سر کې څه نا څه شوې وې او د دې تر څنګ هغه قیمتي ډالۍ چې د خلیفه لخوا ورلېږل شوې وه دغه اړیکې بیا تر ډېر وخت څخه وروسته دغه اړیکه له منځه ولاړه، یعنی تر ډېر وخته پورې دغه اړیکه پاته نه شوه، دا ځکه چې عباسي خلافت په اصل کې د سفاریانو سره د زړه مینه نه درلوده او د نوموړي د اطاعت په هکله یې هم شک درلودی. نو همدا و چې بیا په 201 قمري کال کې د بغداد خلیفه د خراسان حاجي امتان تر وغوښتل او د هغوی تر مخه یې دغه اعلان وکړ چې امر لیس سفاري مې د ټولو مقامونو او منصبونو څخه لرې کړي. دغه مسله د یوې خوا د سفاریانو په سیمه کې پاسونونه رامنځته کړل، یعنې د سفاریانو په ځینو سیمو کې پاسونونه رامنځته شول، د بلې خوا بیا د سفاریانو کمزوري ته یې لاره هواره کړه چې دغه سفاري حکومت د کمزوري سره مخامخ شي. په دې ترڅ کې بیا په ماورانهر کې د سامانیانو واک چې د بغداد د عباسي خلافت د ملاتړ څخه برخمن وه، یعنې عباسیانو د دغه واک یا د سامانیانو د واک څخه ملاتړ کوي، د امر لی سفاری ویره نور هم ډیره کړه، یعنی دغه د سامانیانو واک د لی سفاری ویره ډیره کړله، د بیره زیاته سوره نه هم دغه عمله بیا د مقابلې لپاره ځینې آمادګیانې ونیولې او په 2018 کال کې د دوی په وړاندې دغه واکمنۍ په وړاندې جګړه وکړه. خو بلخ ته نږدې بیا د اسماعیل سامانی د لشکر لخوا دوی ماته وخوړه او امیر اسماعیل سامانی نوموړی بغداد ته د خلیفه متعمد حضور ته او هلته بیا دی زندانی سو. بیا په 2018 کال کې دی وژل کیږي. د ده څخه وروسته بیا د سفاریانو پاتې خلک یوه پیړۍ په سیستان کې واکمني کوي، یعنی د ده د مړینې څخه وروسته ځینې هغه خلک چې د سفاریانو په حکومت کې پاتې کیږي هم هغه خلک یوه پیړۍ په سیستان کې واکمني کوي او د دې وروستی مشر د خلف ابن احمد په نامه 344 څخه تر 399 قبلي کلونو په منځ کې د سلطان محمد غزنوی لخوا وژل کیږي او د دنه مرګ څخه وروسته بیا واک سلطان محمد غزنوی ته رسیږي. راځو د طاهریانو او سفاریانو په دوره کې اقتصادي او فرهنګي حالات سره ولولو. په دغه وخت کې زموږ د خلکو اقتصاد اصلي بنسټ چې و هغه کرنه وه، یعنی زموږ د هیواد د خلکو اقتصاد د دغه خلکو اقتصادي حالات پر کرنې باندې ولاړ و. د کرنې کار ته پاملرنه د طاهری مشرانو په خاصه توګه بیا د طاهر د زوی عبدالله د مهمو اقداماتو څخه و، یعنی دغه د دوی په دوره کې کرنې ته ډېره پاملرنه وسوه او ځکه پر دې سربېره پر دې چې د کښتونو د له منځه وړلو په برخه کې د خپلو عسکرو مخه ونیوله، د کرکیلې د ښه والي لپاره یې ځینې ارزښتناک کارونه هم سرته ورسول چې دا د دې لامل سوه کرنې ته ښه پاملرنه نه وسي او اقتصاد پر همدغه کرنې باندې ولاړ وسي. عبدالله بن طاهر د اوبو لګولو د سیستم د جوړولو لپاره یې ځینې مهم کارونه سرته ورسول. زموږ د هېواد د مشهور تاریخ لیکونکي عبدالحی بن زهاق ګردیزی هم د هغه د راپور له مخې دی د خراسان ټول فقها سره راټول کړل او د هغو څخه یې وغوښتل چې د اوبو د لګولو په برخه کې شرعي موازن وضع کړي او دوی بیا د کاریز کتاب په نامه یو کتاب ولیکئ چې دغه موضوع زموږ په هیواد کې د ډیرو کاریزونو او د پرمختللو اقتصاد ښودونکي دي، یعنې دا ښکاره کوي چې اقتصاد په دغه وخت کې ډیر پرمختګ کړی و. دغه ذکر شوي کاریزونه بیا زیاتره د پردیو یا بهرنیو یرغلګرونو په پایله کې ړنګ سول او د منځه وړل. همدارنګه عبدالله بن طاهر په توصیو سپارښتنو کې د ښارونو کارګرانو یا کارپوهانو ته د کرنې په هکله سپارښتنې سوي دي او طلحه بن طاهر هم د کرنې په برخه کې د کرنې په وده کې د خپل ورور د سیاست پلوي و او په پایله کې په اقتصادي برخه کې هم د پام وړ شوالی راغلی او اقتصادي برخه هم پرمختګ وکړي. بېلابېلې میوې او غلې کرل کېدلې. همدارنګه د هرات انګور، بادام او پستې د افغانستان خرما د بوست زعفران او د بلخ او مروی انار ډیر شهرت درلودی په دغه وخت کې او زموږ هیواد ته ډیره شتمني برابر کړه. سفاریانو د پاچاهي ډیر وخت په جګړو او همدارنګ د سیمو ویلاتونو د لاسته راوړلو په برخه کې تیر سو. د هیواد د اقتصاد لپاره خاص کارونه ونه کړل. په فرهنګي برخه کې هم ملي ادبیاتو مینوال وو او دا یې غوره وګڼله چې فارسي ژبه باید عربي ژبې او ادبیاتو ځای ونیسي. داسې هم ویل کېږي چې یعقوب سفاري د پیغامونو مدیر مسؤول محمد بن وصیف سکزی څخه وغوښتل چې هغه د عربي د ژبې په ځای په فارسي ژبه باندې شعر ولیکي او د یعقوب په ستاینه کې یو سفاري قصیده هم ولیکله. طاهریانو بیا عربي ژبه منله او د طاهر یو زوی طلحه په خپله د عربي ژبې د نحوي عالم وو او د طاهری اوامرو د ډلې څخه یو څو نور هم د پوهانو او د ادیبانو په ملاتړ سره په دغه برخه کې ډیر مشهوره وه. نو درنو زده کوونکو، دا وو زموږ او ستاسې د نن ورځې درس چې د مختلفو موضوعاتو اړوند موږ معلومات لاسته راوړل. دا چې د اسلام په راتګ سره او د اسلام په خپرېدو سره کوم خپلواک اسلامي حکومتونه رامنځته کېږي، د هغو د جملې څخه مو دوه حکومتونه د طاهریانو او همدارنګه د صفویان په هکله وویل. دا چې طاهریان څه ډول واک ته رسېږي، دوی د دغه کورنۍ یا د دغه حکومت لومړنی ټولواک یې څوک و، یا لومړنی کس چې د دغې واکمنۍ بنسټ ایږدي هغه څوک و، وروسته په دغه واکمنۍ کې یا په دغه حکومت کې کوم کسان واک ته رسېږي، کوم د پام وړ کارونه سرته رسوي، او په دغه دوره کې زموږ هیواد اقتصادي حالات څه ډول و، د فرهنګ په برخه کې کوم کارونه سرته ورسېدل. د دغه ټول موضوعاتو موږ او تاسې معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې ستاسو د پام وړ به ګرځېدلې وي او تاسې به دغه شېبې اوس موږ ملتیا کړې وي، او د دې ترڅنګ په دې هیله چې د دغه لوست د خري موضوع څخه تاسې ګټه اخیستې وي. درنو زده کوونکو، د اسلامي خپلواک حکومتونو په هکله موږ او تاسې معلومات په همدغه لوست کې لاسته راوړل. تاسې هم د دغه لوست څخه وروسته څو ځلې دغه لوست ځان سره تکرار کړئ، څو ځلې واورئ، تر څو تاسې د دغه موضوع اړوند ښه معلومات لاسته راوړئ او په داسې شو پوهیږي. نو د نن ورځې درس په همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې یو بل نوې موضوع تاسو ته وړاندې کوو، تر هغه وخته پورې تاسو هڅه وکړئ چې په دغه موضوع باندې شو پوهیږي، ځکه زموږ دغه ټول موضوعات یو پورې تړلي دي، هر لوست مخکینی لوست سره تړلي دي. نو که چیرې د نن ورځې په موضوع باندې تاسو ونه پوهیږئ، راتلونکي لوست کې تاسو ته ځینې موضوعات پیچلي اوسېږي، نو هڅه وکړئ چې تر راتلونکي درس پورې دغه درس ښه ډول زده کړئ. تر راتلونکي درس پورې چې بیا یو نوې او د همدغه درس پورې تړلې موضوع تاسو ته وړاندې کوو، تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چلی.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورې د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
دله مهربانه را پس ویلی نو سلامونه ونه کیلی میونه اترنو سکون کو هله د چرغ او جوړ بیا ستو وخت مو تر دې محله په خیره رسولی وی تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مزون څلورم لوست شرغ لاس وایم. کینه دا چې د تل پس تر ورځ هم د لوست را خره نشي بوره سره مل پاتسي او د نن ورځې د موضوع څخه کټه واخلي. د نن موضوع د امیر شېر علي خان د دویمه پچهي په حق لده چې دوهمه پچهي ته څنګه دوهم سلواري امیر شېر علي خان وخت رسیږي او د هغه دویمه پچهي دوران تر ول دی. نو راز خپل درس پیلو د امیر شېر علي خان دویمه پاچاهي. امیر شېر علي خان په 1918 میلادي کال په پای کې په شجګاو سیمه کې د سردار محمد اعظم خان او سردار عبدالرحمن خان ترمنځ څخه وروسته کابل ته داخلي شو او دویم ځل سلطنت ته رسیږي. په تېر وخت کې موږ دا وویل چې امیر شېر علي خان په 1918 کال کې د شجګاو په سیمه کې د سردار محمد اعظم خان او سردار عبدالرحمن خان دغه دروس قواوی سره یو ځای کې سره مخامخ کیږي او دلته جګړه رامنځته کیږي چې دغه جګړې په پای کې سردار امیر شېر علي خان واک ته رسیږي او د دویم ځل لپاره د ده سلطنت شروع کیږي کابل ته په داخلېدو سره. نو هغه لومړی خپل مرکزي حکومت ټینګوي او د هغه څخه وروسته امیر شېر علي خان چې خپله یو روشنفکر او نوښتګر سړی و د افغانستان د نوي تمدن بنسټ ایښودونکی و چې افغانستان ته د نوي تمدن راتګ هم د اروپا د صنعتي انقلاب پیلېږي. او امیر شېر علي خان د مشهور فیلسوف او پوه سید جمال الدین افغان د لارښوونې په مکې نیولو سره د هغه د اصلاحات څخه یا د هغه د لارښوونې څخه په خپلو اصلاحاتو کې کار اخیستی او د برتانوي هند څخه هم لیدنه وکړه. په برتانوي هند کې بیا ټکنالوژي او تمدن یو شمېر اصلاحاتو ته امیر شېر علي خان هڅوي او په ځینو کارونو کې هغه دغه اصلاحات چې رامنځته کوي اول په اداري برخه کې ده چې حکومت یا اجرایه قوه رامنځته کیږي. په دغه وخت کې چې د دغه حکومت یا د دغه اجرایي قوې په راس کې بیا سید نور محمد شاه فشنجي، صدر اعظم سپهسالار حسین علي د دفاع وزیر، او ارسلان خان د بهرنیو چارو وزیر، عصمت الله خان د داخلي وزیر، حبیب الله خان وردک د مالیه وزیر، محمد حسین خان د خزانو وزیر په دغه حکومت یا په دغه اجرایه قوه کې وټاکل سو. کابینه هم د صدر اعظم تر مشرۍ لاندې جوړه سوه او پر دولتي چارو باندې خبرې او تصمیمونه ونیول سوې. پوځي برخه کې بیا امیر شېر علي خان یو لک کسیزه منظم پوځ یې جوړ کړ. د پوځي زده کړو وروسته بیا هغو ته وسلې ورکول او یونیفورم به هم اغوسته چې پاتو پوځي مرکزونو کې بیا دغه پوځ ځای پر ځای کېدی. په اقتصادي برخه کې بیا د مالداري او کرنې برخه کې ډېره پاملرنه وسوه. ځینې اصلاحات رامنځته کړه، هغه صنایع چې هغه خلکو هغه ته ډېر اړتیا درلوده صنعتګران یې هڅول کېدل تر څو د هغه صنایع کیفیت او کمیت دواړه پورته شي. د فرهنګ په برخه کې عنعنوي ښوونه او روزنه چې مخکې په جماعتونو کورونو کې ترسره کېده، یعنی یو عصري زده کړې نه وي، هغه مهال ښوونه او روزنه په خلکو کې خلک په جماعتونو او کورونو کې ترسره کول. نو په دغه وخت کې به د ښوونځي په جوړولو سره عصري ښوونې او روزنې باندې بدل سوه، یعنی نور ښوونځي جوړې سولې او تعلیم او ښوونه او روزنه به په عصري ډول سره په ښوونځي کې ترسره کېده. ملکی او پوځي شوځي هم جوړې سولې. د کابل په بالا حصار کې مطبوعات تاسیس وه چې د لومړي ځل لپاره د شمسالنهار په نامه جریده په میاشت کې په 1400 مخونو دوه واره چاپېده او ځینې معلومات رسالې او اصولنامې هم په هغه کې چاپېدلې. تر څنګ پوستي ټیکټ هم چاپ شو. د پوستي خدماتو لپاره هر ځای کې پوستخانې جوړې سولې، هغه فعال سولې. او د امیر شېر علي خان د واخ اصلاحات د دولتي چارو پر ټینګښت او ترڅنګ د اقتصاد په وده باندې ډیره اغیزه درلوده. د خلکو ژوند ته یو زیات تغیرات راوسته. د خلکو په ژوند کې راځو پر افغانستان باندې د انګلیسیانو دویم یرغل ته چې پر افغانستان باندې انګلیسیان څه ډول دوهم واره حمله کوي. په هند کې د انګلیسیانو اوږدې خبرې د افغانستان د استاذ صدر اعظم سید نور محمد شاه سره کوم خاص پایلې ته ونه رسېدلې. په هند کې چې د انګلیسیانو او د افغانستان د استاذ چې صدر اعظم سید نور محمد شاه نومېدې د دغه ترمنځ کوم خبرې جریان درلودې، دغه خبرې یوې خاصې پایلې ته ونه رسېدل، ځکه انګلیسیان په افغانستان کې پر خپل تلپاتې استازو باندې ټینګار کوي چې دوی استازي په افغانستان کې تلپاتې ووسیږي او همدلته پاتې شي. چې مخکې د امیر شېر علي خان د خواڅخه دغه وړاندیز نه منل شوی او هغه ته اجازه ورنه کړه چې د انګلیسیانو استازي په افغانستان کې پاتې شي. نو یا چې امیر یا همدغه صدر اعظم سید نور محمد شاه هم دغه وړاندیز ونه مني تر دې چې بیا انګلیسي ځواکونه جلال آباد او کندهار ونیوي او امیر شېر علي خان هم د نچاري څخه د مجبوریت څخه مجبور سو مزار شریف ته ولاړی تر څو هلته د روسان څخه مرسته وغواړي. او امیر محمد یعقوب خان هم د خپل پلار په ضد باندې د بغاوت لامل چې دی په زندان کې بندي سوی وو، امیر شېر علي خان مزار شریف ته د تک د مخه د هغه د خلاصون فرمان صادر کړي چې امیر محمد یعقوب خان دی آزاد سي او دغه فرمان مخکله دي چې امیر مزار شریف تولر ستخ فرمان صادروي چې وکولای سي د هیواد د چارو سرپرستی هغه په غاړه واخلي. نو دلته دي چې امیر محمد یعقوب خان سلطنت پیلیږي او چارې هغه ته په لاس ورځي، چې شهزاده محمد یعقوب خان د پلار د پاچاهي پر وخت باندې د نیک نوم خاوند او د پلار د دویمې پاچاهي پر تخت باندې بیا د هرات او کندهار په خلاصون کې ډېر مهم رول درلود او د افغانستان خلک د هغه په زندان کېدو سره او د دې ترڅنګ د شهزاده عبدالله د ولیعهد په توګه پر ټاکل کېدو باندې ډېر خوابده وه او خواشینې وه، ځکه شهزاده یعقوب خان دوی خوښوي او سردار محمد یعقوب خان هم د زندان تر خلاصېدو څخه وروسته په روحي او عصبي ناروغۍ باندې اخته سوی و. انګلیسیانو هم د افغانستان د نیولو او اشغال لپاره لاس په کار سوي وه. نو په دغه وخت کې خلک یو پاچا یا مشر ته اړتیا درلوده تر څو پر هغه باندې راټول او د انګلیس د حملو مخه ونیسي. ځکه نو امیر محمد یعقوب خان په 1899 میلادي کال کې د مارچ په میاشت کې سلطنت ته ورسېدی او د سلطنت د پیل څخه یې ځینې نومیالي وزیران لکه حبیب الله خان، صدر اعظم میرزا محمد خان، د بهرنی چارو وزیر داوچا خان سپه سالار، د انګلیسیانو د یو شمېر اجیران په واسطه تر څارنې لاندې نیول سوي وه. خو محمد په کابل کې د امیر پر ضد باندې فعالیت شروع کړي او غوښتل یې چې افغانستان انګلیسیانو ته تسلیم او د انګلیسیانو په مرسته باندې سلطنت ته ورسیږي. د دې ترڅنګ د کندهار حاکم سردار شیر علي خان او د جلال آباد حاکم محمد حسین هم د انګلیسیانو سره د دې لپاره چې په قدرت کې پاتې شي همکاري درلوده. انګلیسیانو بیا د افغانانو سره د جګړې څخه بیره درلوده، غوښتل یې چې د امیر سره خبرې وکړي. نو د امیر خسر یا سردار یحیی خان چې هغه د امیر د بند پر وخت باندې کشمیر ته تېښته کړې وه یا کشمیر ته تېښته دلیو، د هندي منشي بختیار سره د خبرو لپاره کابل ته راغلی او انګلیسانو د دغه دوه مطلبونو سره علاقه درلوده. یو د درې ګونو لارو کنټرول، یعنی کورام، بولان، خیبر، چې دغه درې لارې د دوی په کنټرول کې ورسي، او بل دا چې د افغانستان پر بهرني سیاست نفوذ او اغیزه ولري. هندي منشي بختیار او امیر ته نږدې ځینې سردارانو امیر دې ته مجبوره کړي چې د تړون د لاسلیک لپاره ګندمک ته سفر وکړي، او په 1899 میلادي کال کې د ګندمک شرمونکې معاهده د انګلیس استازي لیو کیوناري او امیر محمد یعقوب خان ترمنځ دغه تړون امضا سو، او د دې معاهدې پر بنسټ باندې کورام له ډیکوتل څخه بیا تر خیبر درې پورې، سیالکوټ او ځینې نور ځایونه د برطانوي هند برخه وګرځېدل، او د انګلیس استازي هم د افغانستان په مهمو شهرونو کې سره ځای پر ځای شول. انګلیسي استازي کیوناري هم د خپلو ساتونکو سره کابل ته راغلي. د کابل خلک یو ځل بیا په هیواد کې د پردیو لاسوهنه ولیده، چې مثلا انګلیسیان لاسوهنه درلوده په دغه هیواد کې، او د انګلیسیانو پر ضد باندې پاڅون دوی خپله دیني او ملي فرضیه وګڼله. په ولسي بڼه یې د کیوناري پر کور باندې حمله وکړه او هغه یې ووژي. یو ځل بیا د انګلیسیانو د مخکلي سیاست پالیسي فورورډ د ناکامۍ سره په افغانستان کې مخامخ شول. د مجاهدینو او مبارزینو مشرانو لکه محمد خان وردک، ولادین محمد بشقالب او صاحب جان ترقی، سردار محمد ایوب خان او محمد عثمان خان هم په نورو سیمو کې د انګلیسیانو پر ضد باندې حملې شروع کړې. د دغه مشهورو جګړو څخه یو هم په کندهار کې د بیوان جګړه وه، چې د امیر شېر علي خان د زوی سردار غازی محمد ایوب خان په قربانۍ سره په 1899 میلادي کال کې د جولای پر 15 نیټه په هغه کې انګلیسیانو د بیوان په دشته کې ډېره سخته ماته وخوړه او درانه تلفات هغه ولیدل، چې زموږ د هیواد په تاریخ کې د افغانانو د ویاړ او د انګلیسیانو د شرمندګۍ په نامه دغه جګړه ثبت شوې. په افغانستان کې د تاریخ په اوږدو کې افغاني پیغلو او ښځو په ټولو ټولنیزو چارو کې د نارینه سره سم ونډه درلوده. یعنی په ټول د افغانستان په تاریخ کې د افغاني ښځو او افغاني نجونو په ټولنیزو چارو کې د نارینه سره یو ځای په دغه چارو کې ونډه اخیستې ده او ډېر مهم رول یې لوبولی دی. لکه څرنګه چې د ځواني ملالۍ مشهوره حماسه چې هغه د بیوند په جګړه کې د پام وړ ګډون درلودی، بلاله بیوندی په دغه جګړه کې حاضر او کله چې د جګړې په میدان کې افغان بیرغ لرونکي، یعنی د هغه کس په لاس کې چې د افغانستان بیرغ و، کله چې هغه په شهادت باندې ورسېدی نو ملي بیرغ یې په لاس کې ونیوی او نه یې پرېښودی چې د غازیانو روحیه ضعیفه سي. نو په دغه وخت کې بلالې میوندي په ډېر لوړ اواز سره د جګړې په میدان کې دا په میدان کې وویل چې د غازیانو جنګي روحیه یې ډېره پیاوړې کړه او هغو ته یې نور هم د جنګ کولو روحیه ورکړه. جګړې هم شدت پیدا کړې او په پایله کې مجاهدین بریالي شول چې بلالې میوندي د دوو د څو بیتونو په ویلو سره دغه غازیانو ته روحیه ورکړه. مثلا د هغې یو بیت خیال به د یار په وینو کې ایږدم چې شلکي باغ کې ګلګلاب وشرموي، دا که په میوند کې شهید نه سوې خدایي ژلاله یې بېلنګي ته دې ساتلی. دا هغه څو بیته وه چې ملالې میوندي په همدغه وخت کې کله چې بیرغ لرونکی افغان شهید کېږي دغه بیرغ ملالې میوندي په لاس کې نیسي او دغه څو بیتې دا وایي چې دغه بیت په اورېدو سره غازیان ډېره د جنګ کولو یو شدید روحیه پیدا کوي، پیاوړې کېږي او جګړه شدت پیدا کوي چې په پایله کې مجاهدین بریالي کېږي او مقابل طرف ماته خوري. د دې تر څنګ په کابل کې هم د انګلیسیانو ځواکونه د شیرپور په قرارګاه کې دوی محاصره کړل تر هغه چې سردار عبدالرحمن خان د بخارا څخه چاریکار ته راورسېدی او انګلیسان په ډېر سخت حالت کې و. دغه مهال سردار عبدالرحمن خان هم د خپل سلطنت اعلان وکړ. انګلیسانو د مجبوریت د مخې د امیر عبدالرحمن خان سلطنت په رسمیت وپېژندی او انګلیسي جنرال رابرټس هم کابل یې د امیر عبدالرحمن خان لپاره پرېښودی او په دویم ځل لپاره په افغانستان کې یو مرکزي دولت جوړ سو. نو په دې توګه انګلیسیانو ماته وخوړه، د افغانستان څخه ووتل. هغه کوم انګلیسي استازي چې دوی د تلپاتې لپاره په افغانستان کې ځای پر ځای کړي و تر څو دوی د تل لپاره په افغانستان کې واوسېږي، هغوی د افغانستان وزي او کابل امیر عبدالرحمن خان ته پرېږدي او په افغانستان کې د یو ځل بیا یو مرکزي دولت جوړېږي. تو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پاور به موږ ګرځېدلي وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. د نن ورځې درس په همدې ځای پای ته رسېږي. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري
درسي ساعت
له شنبه تر چهار شنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هېروئ.
د ازادي ملمه
سلامونه ستړي مشه. د ازادي ملمه پروګرام ته مو از فريده سيال هرکلی کوم. نن د ازادي ملمه په پروګرام کې را سره لز تکړو پاتې محصله بریاز واک ده. بریاز واک د طب پوهنځی تر نیمه لوستی او زده کړې په نیمه کې پاتې دي. خدا چې بریاز واک ولې طب پوهنځی انتخاب کړی و، هیلې یې څه دي تروسه پوری په خپل دغه ژوند کې چې تر دې ځای را رسولی، څه کارونه یې کړي دي، زده کړې له کوم ځایه پیل کړي دي، نورې سرګرمیان یې څه دي، په کور کې کوم ډول مهارتونه یې نور څه دي. نن د ازادۍ میلمه په پروګرام کې به ترې واورو. همدارنګه که د ژوند خوږې یا ترخې خاطرې لري هغه به هم ترې واورو. نو بریا جانې، په پیل کې تاته ښه راغلاست وایم. ستړي مه شئ، مننه لدې چې وخت یې پرېښود موږ سره خبرې کوي. پایل ستاسو له لومړنیو زده کړو کوم چې ښوونځی مو چیرته پیل کړی او بیا د دې چا ښوونځي ته وړی وي؟
سلامونه فرده جانې تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو پلونه اورېدونکو ته. بریا ځواک یم، خوشحاله یم چې تاسو سره ستایم. بلې، او ستاسو د سوال په جواب کې، کله چې اول ځل مکتب کې شامل شوم ښوونځي ته تلم، د لومړي ځل لپاره خپلې مور جانې اوس دې ما مکتب کې شامله کړې یم. نو دا داسې یو خاطره ده، داسې یو څه ده چې د ډېرو کسانو شاید هېره نه سي تل مو په ذهن
کې. ستونزې نه وي، راته وایي چې دا ښوونځی مو چیرته و او کله چې مور تاسو ښوونځي ته وړي وي ستاسو د مور د زده کړو په اړه ته ووایه، لکه څنګه فکر ورسره پیدا شوی چې باید هغې لور په دې ماشومتوب کې حتما باید ښوونځي ته لاړه شي؟
ډېره زیاته مننه. چون کچیر زه ولایت مشخص کما خپل می ابتدائی اولنی زده کړی ما زابل ولایت کړی دی الحمدلله ډیر خوشاله یم خوشبخته یم چیز ما مور یو لوستی کاسته یا هایو قمیده پو کاسته یا هایو سوادار کاسته سره د پلار جان می نو طبعا هغه چا چې خپل درس او تعلیم کړی یا ول درس او تعلیم په خواند او ګټو مزایا باندې پیږي او ته ډیر حد پورې ډیر کوشش کوي چې خپل لورانی ماشومان هم مکتب ته بوسي شامل کړي
چې ښوونځي ته لاړې چا سره ناسته وي هغه دې په یاد دي او که نه؟
بلې ما یو ملګری وایم سنفی می وایي چې اوس هم خوشبخته نه سره ارتباط لرم بار له ډېر کلونو چې مو ډېر وخت تېر کړی دی مکتب مو یو ځای شروع که ختم وکړه پوهنتون مو شروع که ختم وکړه اوس هم سره ارتباط کوم زما یوه ډېره خوږه سنفی ملګری شریکه که وایم چې د خور نو ماته کمه نه ده اوس مې هم یاد دي چې زه ورسره ارتباط لرم او ما سره اوس هم خوشبخته ناسته ده ډېره خوږه شریکه مې ور سره که چېرته نوم واخلم غلې فرهناز خوشبخته نه چې اوس یوه امدي ډاکټره ده او هماغه سره زه ما ډېر په ارتباط کې وم
د ملګرتیا مو ویلې چې ډېر وخت کېږي دوی سره ملګري یاستئ کلونه کېږي په مخکې لدې نه چې ستاسې نور ژوند ته لاړ شو د زده کړو په اړه له تاسې وپوښتم دلته دا پوښتنه وروسته مې هېره نه شي زه کوي کومه عموما اوس مهال ته که وګورو یا په تېر کې نجونې کې چېرته یو بل سره ملګرتیا کوي یو څه لنډ مهال وي ځکه دوی یا ملګري له یو بل نه جدا کېږي یا واده کوي یا که بل ولایت ته ځي کورونه یې بارېږي دوی ډېرې اړیکې سره نه شي ساتلی یا نه شي پاللی ساسی ملګرتیا کې راسته ده چې دومره اوږده پاتې ده دومره اوږده مو پاللی یو ځای کې اوسېدلی سره هېڅ ناستې بیل شوي
بله بالکل که څه هم زه وایم موږ په صنف کښې اته دېرش نفره دولسم نفر رسوي په دغه اته دېرش کښې مثال ډېر کسان کار ته پورته سو دا چې زموږ دا د ملګرتیا له اول صنف نه شروع ده تر اوسه پورې دوامداره ده زما په نظر تر ډېره غټ هم دا لامل یېدا ده چې ما دا په یو سټ کښې کېناستل دوه نفره چوکۍ به وي موږ به او بل تر ټولو غټ لامل دا ده چې ما دا په عین حال کښې د یو بل سیالان هم وم زه د صنف اول نمره وم دا د صنف دوم نمره وه یعنی په همدو کښې چې موږ هم سیالي او رقابت پاله هم و دوستي پاله هم تقریبا داسې یو څه نه څه داسې د لرې خپلوانو جملې سوو نو طبعا یو انسان که نه دغه انسان سره جوړ جاړی کوي جوړ را ده چې هغوی بڼې سره برابرې وي هغوی ملګرتیا دوامداره پاتې کېږي تر ډېره حده پاتې کېږي اوږده پاتې کېږي نو ما په نظر موږ د دې اوږدمهالې اړیکې راز په همدو کښې دی
بریا جانې دولسم صنف نه په زابل کښې فارغه شوې که نه بل ځای ته بیا تللې وې
بلې زه دولس صنف صرف ما په زابل ولایت کښې ویلی دی ورپسې زه د ساینس څانګې دولتي ساینس څانګه مې ویلی هغه مې هم زابل ولایت کښې ویلي تقریبا ما څلور پنځه کاله همهلته پسې استاذي کړې له دې نه وروسته که چېرې زه وایم داسې په لنډو ټکو کښې ما بیا وروسته کندهار ولایت ته زه تللې یم هلته ما فرض کوم واده مې کړی دی کندهار ولایت کښې کندهار ولایت کښې ما بلې د قابلګي بخشنه هم فارغه یم د کندهار ولایت کښې د یو ځینو شخصي شفخانو سره ما کار کړی دی خو په وروستیو کښې چې ما خپله طب پوهنځي شروع کړه په نیمایي کښې رانه پاتې سوه همدې کندهار ولایت کښې او فعلاً که زه درته وایم فعلاً زه په کابل ولایت کښې اوسېږم
یا د دومره ولایتونو مخصوص د افغانستان جنوب وضعیت به تر ټولو ښه تاسې ته معلوم وي ځکه چې تاسې هلته پاتې شوي یاستئ زده کړې مو کړې کار مو کړی په تېرو شلو کلونو کښې په دغې ولایتونو کښې جګړې وې جنګونه وو او یو لوی شکایت چې زموږ د دې سیمو خلک یې لري دا ده چې نجونې باسواده نه دي ښځې باسواده نه دي کارونه نه شي کولی او عموما په دغې ادارو کښې چې کار کوونکي وي بخصوص شفاخانې چې کلینیکونه او شفاخانې وي که څه هم اسانتیاوې ډېرې کمې دي خو هغلته د نورو ولایتونو نه کارمندانې درتلی دغه خبره څومره رښتیا ده چې د هغې ولایتونو نجونې ډېرې له زده کړو پاتې دي او ژوند یې ډېر کلیوال ده
بلې بالکل دا خبره سل په سلو کښې حقیقت ده چون زه خپله ډېر وخت ما ډېر عمر زابل ولایت تېر کړی یم زابل میشته کس وم قسم فامیل مې اوس هم زابل کې اوسېږي، اندغه دی زابل ولایت دی، نور ولایت دی. ډېر په دقیق کوم معلومات لرم، دا خبره تر ډېره حده پورې رښتیا ده، حقیقت لري، واقعیت لري، چې د جنوبي ولایتونه فارس کنده ځون ولایتونه دا تر ډېره حده پورې همداسې څه پکې شته ده چې اوس حالت ډېر خراب شوی دی، خو د اوس پخوا پرتله ښه و. که څه هم اوس خو هغه دی هر څه باندې بندیزونه لګېدلي دي، حالت نور هم کړکېچن شوی دی، خراب شوی دی. پخوا هم همداسې و، نجونې چې دي خاص ډول هغه نجونې چې هغه په لرې پرتو سیمو کې اوسېږي، هغوی درس تعلیم ته مثال لاسرسی نه درلودل، یا د هغوی د فامیل لخوا اجازه نه وه، یا مثال فرق دی صحت بخش کې وایم، که د زړه په تعلیم او مثال او وظیفې په ارتباط وایم، دا کچه ډېره کمه وه په زابل ولایت کې او داسې ځینو نورو ولایتو کې. یعنی دی خدا ده چې مثال دی کورنۍ نه پوهه یا بې سوادي او داسې ځینې نور کړاوونه، دا خبر ته ډېر حده پورې واقعیت لري چې نجونې د درس تعلیم نه پاتې وي او ډېر کمې ورته لاسرسی درلود.
دا چې نجونې نشو کولی زده کړې وکړي، د زده کړو بل بدیل و لکه مدرسې وي، نجونو بیا ځکه چې اتمن دیني اړخ به کورنۍ و ورته ډېر پام کوو، یا به یې ورته ارزښت درلود. دا زده کړې وي، مدرسې وي، چې نجونې لاړ شي، یا د اقل قرآن شریف ووایي، یا دیني زده کړې نورې وکړي.
کچېرې اوس وخت راسو په ټول افغانستان کې په مجموعي شکل سره د مدرسو فعالیتونه زیات شوي، مدرسې ورځ تر بلې مثال افتتاح کېږي، جوړېږي. خو که زه به د مخکې خبره درته وکړم، نه داسې کوم څه نه و. حتی نجونه سر کولی چې موږ سس په عادي اصطلاح کنه مورا چې دغه دی ملا صاحب کنه مېرمن ته وایي، حتی د دې اجازه نه لرله چې دی لاړ شي او سفاره واخلي، لاس کې ونیسي، دی مورا کور ته لاړ شي، دی یو دیني توري مثال زده کړي، دیني زده کړه وکړي. وی خو داسې مثال کم سنې نجونې مثال وکلنې اته کلنې کله چې هغوی حتی بلوغ ته ورسېد، هغوی په هېڅ وجه اجازه نه لرل د فامیل د خوا چې دوی لاړ شي، دیني زده کړې وکړي. خو په اوس وخت کې چون عصري تعلیم هر څه بند شوي دي، د مدرسو فعالیتونه څه ناڅه له پخوا پرتله زیات شوي دي، او ستادي اوس فعالیتونه د دیني زیات شوي دي. پخوا چې و نه دیني و او نه عصري، یو هم داسې چندانې خاص فعالیت نه لرل همدې ولایت کې.
یعنی ستاسو چلته اوسېدلې یاستئ، وضعیت مو کتلی و، نجونې مطلقا په کور ناستې وې، او نه د عصري او نه هم د دیني زده کړو اجازه درلودله. په دغسې ټولنه کې تاسې څنګه وتوانېدی چې د زده کړو اجازه ترلاسه کړئ، تر پوهنتونه پورې، او بیا له هغې نه وروسته بل ولایت کې واده وکړئ؟ په دې اړه راته ووایه.
ډېره مننه چې ما وسره کوم خپل خبر کې ویلې، د اولاد کوم بیره چې د هغه مور پورې ارتباط لري، پلار پورې، فامیل پورې، د هغوی په ذهنونو پورې ارتباط لري، د هغوی په هغه مثبت فکر پورې ارتباط لري. که چېرې موږ فکر وکړو دغه نجونو چې مخکې مقصه وکړه چې مثالې هر څه نه پاتې وي، ما چې به تر ډېر خاطه د دوی فامیلونو کورنۍ هغه دوی ته حتی بنسټ په ما کتل، د پلار مور ټوله بې سواده، او د هغوی ماما خیل که پاخیل ده، د دواړو طرف هغه به ټول مطلق بې سواده، د هغوی د درس تعلیم فرض کړه دغوی په خوند او په ارزښت یې نه پوهېدل. خو خوشبختانه زه وایم، خوشحاله یم، خوشبخته یم چې ما پلار خپله ډاکټر و، ډاکټر دی، او مور مې هم دولسم پاسې ده، نو هغوی درس او تعلیم مثال په خوند پوهېدل. هغوی غواړي، غوښتل یې، اوس هم غواړي چې اولادونه یې نور هم پرمختګ وکړي، لوتاري کړنه لوتاري کړه، موږ باندې تعلیم وکړه، تحصیل یې وکړه، موږ دپاره ډېر کوششونه وکړل، ډېر زحمتونه په ډېرو خرابو شرایطو کې، یاد تر دې حده پورې چې ما پلار ته به خلکو اختارونه ورکوه چې مثال ته څه کوي چې خپل لوران لېږي مکتب ته، پوهنتون ته، وظیفې ته، یا څنګه څنګه. خو ما پلار مبارزه ورسره وکړي، ما فامیل د هغوی خولو خبرو ته یې ونه کتل، نو د دې راز زما د کمبي راز زما د درس تعلیم راز په همدو کې دی.
خپل بیا څومره کوشش وی بریا جان، خپل بیا څومره کوشش وی کم مزمن کې تکړه وی.
نو واستاس نه چې فرید جان چې واچ مبالې غادي وکا چې دې رپورت لاړه نسم، که زه وایم مخکې ما خپل خبرې کې یاد کړم، زه د څلورم صنف نه تر دولسم پورې اول نمره وم، او پسې ما چې کوم درسونه ویلي کوم پنځه نه، زه په لوړه فیصدي، یعنې چې زما تر ټولو کم فیصدي چې دغه اتنی فیصدي ده، مثبتې ریټ کې زه وم، ډېر کوشش مې کړی، واخن تر اوسه پورې ډېر زحمت تېروم، ډېر کوشش کوم، او زما چې د خوښ مزامین و ساينسي علوم، ساينس څنګه نه فارغ یم، ساينسي علوم ما ډیر خوښ و، اوسم ډیر تعقیبوم، ډیر وایم، ډیر مطالعه کوم.
د دې علاقې او شوق تر شا کوم څیلت خو نه و کنه همداسې وختل شي زده کړې وکړې، یا داسې کوم دلیل خو نه و چې تا دې تواده راکړي چې من باید؟ لکه ځینې کسان اقتصادي ستونزې لري او په دې باور دي چې چیرې دوی تعلیم وکړي ښه وظیفه پیدا کولای شي، اقتصاد سمیږي. ځینې کسان بیا په کورنیو کې له ستونزو سره مخې بخت سنجونې، کورنۍ دې ته تشویقي چې باید واده وکړي، یا کله کله فشار ور باندې راوړي چې باید واده وکړي. خو لکه پخوا وختونه کې به دوی ول یا ډېر کوشش به کوي چې زده کړې وکړي، ځان تکړه کړي، چې حداقل دوی ته د خلاصون یوه لار وي تعلیم به کول. تاسې کوم دلیل خو نه و چې تاسې دومره زده کړو ته تشویق کولی؟
که چېرته د زړه خبره وکړم، زه دایم زړه خبره کوم، تاسو چې هر څه وایئ په زړه وایم. تر اوسه پورې هم زه داسې آرامه نه یم کېناستلې، ما هرې خواته لاس اچولی دی. زما د زده کړې تعلیم تر ټولو هغه انګېزه چې ماته دا کوي، دا هغه انګېزه ده چې ما نه پرېږدي زه شاته لاړه سم، که څه هم زه ځینې وختونه ناامیده سم. د اوسني حالت شرایط له دې مشکلات ما باندې بیخي ډېر زیات سي. زه ځکه دا تعلیم تحصیل ما وکړه، اوس هم ادامه ورکوم او جریان لري چې زه غواړم په خپله وتوانېږم، په خپلو پښو ودرېږم، خپل مشکل په خپله حل کړم، بل چاته تر ډېره حده پورې لاس ور نه کړم. ځکه ځینځین داسې مشکلات ډېر غټ مشکل ما په خپله حل کړي، حتی ما باندې هم کس خبر سوی نه دی. دا ټول نه دی درس او تعلیم او تحصیل له برکته، ځکه وایي که نه ویل کېږي پوهان وایي چې هغه څوک چې تعلیم او تحصیل کوي څه زده وي، هغه داسې دغه ته لاره خپله رڼا وي، هغه سر څراغ وي رڼا وي. خو هغه کسان چې تعلیم او تحصیل نه وي کړی، هغه هر څه توره شپه ښکاري، هغه په توشپه کې څه لیدلی سي. هغه که چېرې د یو عادي مشکل سره مخامخ سي، هغه خپل مشکل په خپله نه شي حل کولی، هغه مجبور دی بل چاته ووایي. یعنې که زه درته یم صحیح ده چې مثال وظیفه، پیسې، د دوی تر څنګ هغه ته ما ډېر اهمیت نه دی ورکړی. زما تر ټولو همدا لامل نه ده چې زه خپل مشکل په خپله حل کړم. او دا هغه وخت کېږي چې انسان پوهه ولري، تجربه ولري، تعلیم او تحصیل ولري.
د دغه انګیزه چې تاسو سره ده چې باید خپل مشکل خپل حل کړي او د نورو ته دغه احتیاجي او محتاجینو سره اخلاص شي او خپل کار په خپله وکړي، دا ډېر ښه ده. او دا ښه ده چې یو پیغله، یو انجلۍ چې په دغه فکر او ذهنیت رالویه شي، د په ټولنه کې زه مطمئنه یم دغه ستونزې چې اوس موږ لرو دا به نه وي. په مالي لحاظ راته ووایا، آیا په مالي لحاظ باندې هم داسې فکر کوي چې باید مستقله اوسي، خوان پیسو ته، یا مثلا نه پوهېږم ورور پیسو ته، پلار پیسو ته باید ډېر سړی ضرورت نه لري؟ او دا څومره ازادي وي ښځې ته ورکوي چې لکه خپل جیب نه مصرف وکړي؟
بلې، زه درته وایم ان تر ډېر حده پورې زه اوسم خپل کاروبار کوم، دا د خپل لاس ګټلې هغه ډېر خوند کوي. او که موږ وایو که نه زه واړم فصیحې خبرې وکړم، داسې څه وایم چې هغه ټولې ماسې قبول کړي، چای چې خپل لاس په خپل څه ګټلې وي، که صحیح ده پلار پیسې راکوي، خاوند یا ورور څنګه څنګه، خو دا خپل لاس د خپل ګټ دا ډېر خوندور، بې احسانه، بې مینته. زه دې ته ترجیح ورکوم، دا ماته ډېر خوند راکوي چې زه په خپله وګټم، حلال وګټم او په خپله وخورم. تر ډېر حده پورې چاته احتیاج نه سم، څومره چې وسې همدومره کوشش وکړم، همدومره په خپلو پښو باندې ودرېږم. ډېر ترجیح ورکوم همدې خبرې ته.
د چې په زده کړو په ډګر کې، د کار په ډګر کې او د عاید په ډګر کې تاسو بریالي یاستئ، کور کارونو په اړه ته وایه، تاسو ویل چې واده مو کړی ده، د رسم رواج په اړه به لږ وروسته درنه وپوښتم، د کور کارونو په اړه ته وایه، کور کارونو کې هم تکړه یې که نه؟
دا یعنی دا خو داسې سوال دی ځم که داغ دی بل کس نما په اشتباط څه ونه وایي، شاید هغوی درته رښتیا وایي. بلې، هو بالکل، زه یو 15 کلن زوی لرم، الحمدلله د خدای شکر دی. نو دغه مسؤلیت د کور چارې او د بیرون چارې ټولې ما په غاړه دي. تر ډېره حده پورې کوشش کوم چې د کور په کارونه کې هم پیاوړی واوسم، بریالی واوسم. مثال که اشپزی وي، پاکاري وي، صفاکاري، هر څه چې وي زه ډېر کوشش پکې کوم. بلې، هو
اشپزی کې څه، اشپزی کې څه ښه زده دي بریا؟ اشپزی کې څه ښه پخولای شي؟
بلې، اشپزی کې زه که درته وایم، منتو ما د خوښې غذا ده، ډېر کوشش پکې کوم چې مختلف ماډلونه زده کړم او پاخه یې کړم، او د تر څنګ قابلي پلو، ازبکي پلو،
دیکه زه ډیر کوشش کوم. او ساسي د سیمي بیا ډیر مشهور خواړه کوم یو دی کزا بلیا کندار دوار ته تم شو غلطه خلک ته ډیر خوري ته ډیر پخوي علاوه د غوخه نه وایا
کلاس وایم علاوه د غوښې نه څه به وایم زابل ولایت کې مثال کندهار د زون د طرف زون کې چې دی هغوی د دودیز او سیمه ییز خواړه چې دی مشهور خواړه چې دی تاسو وایې مثال هلته وریجې پخول په ودونو کې دی ډېر اوس رواج شوي دي ډېر اهمیت ورکوي د خوړو ته د سبو پخول خوړل دوی ته ډېر اهمیت ورکوي او دو سره سره هغه دودیز پخوانۍ غذا چې هغوی د هغه شوروا ده ډېر خلک خوښوي
حتمن د پسه شوروا به وي
او د پسه شوروا ډېره خوښېږي ډېر پخوي په مراسمو کې ودونو کې
ترکه مهدا چې ما د افغانستان د جنوب خلک کندهار او هلمند او زابل خلک کتلې دي عموما دوی غوخه ډېره خوري او بیا د پسته غوخه بیا غوخه باندې نومې ښه سپینه غوخه سره غوخه سپینه غوخه زه فکر کوم ماګه موږ ورته واز دا وایو چې پسته کې بیا ډېره وي نسبت د غوانه نو دا ما کتلې دي هغه طرف خلک د غوخه سره ډېره علاقه لري د ودونو د رسم رواج په اړه ته وایا واده څنګه د پیسې په پنجلۍ باندې هلته څومره اخیستل کیږي ځوانان د ولور د ورکولو توان لري که نه لري
زوم کې د موږ په طرف کې چې دی هغه تر ټولو کمترینه ولور چې دی هغه 15 لکه دی 15 لکه دی دلته یې که چیرې یوه کونډه یې فرض کړه که نه یې څوک دا شاسو واده کوي چې هغه بل چا پرېښي وي دوی واده سره کوي د هغوی هغه کمترینه ولور 4 لکه دی خو که چېرې څوک غواړي چې دی باسواده چې سره واده وکړي پیغلې سره واده وکړي 15 لکه 1 لکه 6 لکه اوس هم همدا ولور دی هلته نه جمهوریت کې پخواني وختونه کې پخواني نظام کې شو ځوانان شو کار ورته پیدا کېده کسب و روزګار و تر ډېر حده پورې دی زړه شکوي واده ته ولور ته جګل ورته کولای شي خو اوس متاسفانه ډېرې ځوانان موږ لرو په اوس وخت کې همدا حکومت کې چې ډېرې ځوانان د همدې دی ولور دی د نه ادا کول خطر دی پیسې نه لري کاروبار روزګار خراب دی همداسې مجرد پاتې دی دوی واده کول ته بېخ زړه نه شکوي ځکه کاروبار نشته دی دوی چې کومه وظیفه یې لرلې هغه پې بندې شوې حتی دوی نسي کولای چې یو شخصي کاروبار ځانته دوی دومره سرمایه نه لري چې ځانته شخصي کاروبار مثال پرانیزي نو ولورونه په دغه طرف کې موږ چې دی نسبت نورو طرفو ته جګ دي لوړ دي
تاسو ول چې باسواده نجلۍ سره واده کول څنګه دی په افغانستان په جنوب کې دغه فرهنګ چې یو باسواده نجلۍ سره سړی واده وکړي ځکه کله کله داسې وي چې کله یو نجلۍ باسواده شي زده کړې ډېرې شي یا کار کوي له کوره بهر یو ډول سړی ورنه یریږي یا د دې په خاطر باندې چې هغه کورته پیسې راوړي یا فکر کوي چې په ټولنه کې ادغام د ډیره یاد نور خلګو سره ناسته ولاړه ډیره د زړه نه خکې جنوب کې بیا څنګه دا ارزښت ترکی با سواد انجلې ته په کورنیو کې چې انګوري کې
بلې تر ډیره هدا پور فرق لري داسې فرق لري مثال په چیرته د حلق فامیل خپل حلق سیوادار وي هغه پور تکړه وي د فامیل سیوادار وي فرش کا کزوم کوي یو بل استلا فرق مله شي فکر وي هغه تر ډیره هدا پور هم داسې کسې وي داسې انجلی سره واده کوي چې د دې په شان وي د دې په شان مثال فرهنګ لري تعلیم کړي یا تحصیل کړي فرش کوي یا مغه سي د مثبت فکر خاوندان دا کس خو زه بس په عمده شکل وایم هغه فامیلونه چې هلک بې سواده وي یا هغه یو بل داسې کسب کوي چې هغه مطلق مثال د بې سواده د سواد دایرې وتلی وي د هغوی پلار مور بې سواده وي یعنې فرض که د هغوی کورنۍ کې داسې سوادار کس نه وي هغوی په هېڅ وجه سوادار نجلۍ ته داسې پرېږدي چې هغوی مثال په بیرون کې وظیفه لري کار لري هغوی زړه نه ورته ښه کوي حتی که چیرې زه وایم که چېرته یې مفت هم ورکوي خوشي هم ورکوي دوی بیا هم دغه نجلۍ سره دوی ته واده کولو تصمیم نه لري او نو ورته مسترازي کیږي یعنی زونه ورته شکوي فرق لري هغه فامیلونه چې خپل سواد لري خپل حلق هغه غواړي سواد خپل خپل واچي زمي سره فرق کوي سوادار انجلي غواړي زه خپل سوادار يم زه غواړم د اولاد کنه انده مې روشانه سي ما فامیل کورنۍ خو هغه کسان چې خو تعلیم نه خوشوي نه کړي خو په دسترګو تعلیم تحصیل ته ګوري په هیڅ واجه مخ کتاب خپل خپل کې یاده که حتی ډېر بد پسې وایي په داس فامیلونو پسې په داس نجونو پسې په داس پلار مکور نه چې ته وګوره دا نجلۍ وځي بیرون ته مثال وظیفه کوي داسې کې تعلیم کې زړه نه ورته ښه کوي.
بیا د واده نور دودونه په اړه راته ووایه، واده مو څنګه وي، څو ورځې وي، څومره مصرف کوي، د زوم کور ولور چې نجلۍ کور اخلي هغه پیسې ځان سره ساتي که نه نجلۍ ته څه جزیه پکې اخلي، دا دودونه مو څنګه دي؟
دودونه شته دي په زابل ولایت کښې، یعنې که چېرې دودونه خو مختلف دي ځکه په زابل داسې ولایت ته فرد جانه چې د مختلفو قشرونه او قوم خلک ورته راځي پکې اوسېږي، خو بیا هم که زه تلک د زابل ولایت تر خپل هغه دود درته وایم، ولور خو هغه دی شپږ لکه افغانۍ دی، ولور دی دا پیسې د هغه فرق لري. پلورونه شته دي چې ټول پیسې اخلي د نجلۍ ته ورکوي چې طلا واخلي کور واخلي مثال کور سیستم سره برابر کړي، خو داسې پلرونه بیا څه دی چې په نیمایي ورکوي، نیمایي ځان ته ګرځوي فرض کړه، نیمایي مصرف کوي، او ځینې داسې هم فامیلونه هم شته دی چې هغه ټولې ځان ته ګرځوي بیا ټولې نجلۍ ته ورکوي. موږ دا خپله واده چې دی دا د نجلۍ تقریبا درې ورځې او شپې دوام کوي چې بله وایي چې یوه ورته وایي مثال د نکریزه شپه یې جلا وي بیا نو دا سار ته په خیر سره وراچې ورته وایي دا نجلۍ چې بیا یې خپل خاوند کور دی پلار یې کور یې وباسي بیا نو په هغه شپه چې کومه ورځ چې وباسي دا د خپل کور یې پلار بیا نو په شپه یې د هلک په کور کښې مراسم نیول کېږي په دې سار بیا پسې اتغ جمې ورته وایي که څنګه مور درېیمه ورته وایي وایي درېیمه یې ده بیا نه په هماغه درېیمه باندې را ځي ناوېم را ځي را وباسي ټوله د کلي ښځې را ټولېږي خپلوان دوستان قریبان ناوې ته چا پیسې را وړي چا کالي را وړي چا طلا را وړي بس خدای وس چا څه را وړي هماغه ته ناوې ته ډالۍ کوي. نو زموږ ودونه د زابل چې تقریبا دوې شپې او درې ورځې وخت نیسي
او دا ټول مصارف به زوم ورکوي
فرق لري. دغه د ناوې په کور کښې چې ما ویل د نکرز شپه نیول کېږي فرق لري. کورنۍ ځینې مصارف د پلار د خوا او ځینې د نیم د خاوند د خوا یي، خو تر ډېره حده پورې ډېر فوکس مصرف چې دی لکه وایم په سل فیصده کښې اتیا فیصده ټول د زوم د خوا دي، زوم د خوا ورکول کېږي.
که دا مرته ووایي چې د کندهار او زابل د ښځې مخصوص دغه کندهار ښځې چې دي په غاړو کښې ډېرې تکړه دي، ډېرې ښې غاڼې کوي او ډېرې مشهورې دي، کندارۍ غاړې ورته وایي، تاسې خپله هم خیاطي کوئ زده مو ده، په دې راته ووایاست چې دغه غاړې څنګه کېږي او ستاسې کاروبار په دې برخه کې څومره بریالی ده؟
رښتیا هم زابل ولایت هم دی خو د کندهار ولایت ډېر په کښې مشهور دی، خامک دوزي غاړې د لاسي کارونه ډېر مهارت لرونکي ښځې مو لرو چې ډېر په لوړه سویه دوی دا کارونه کوي. که زه خپله د خپل ځان درته ووایم امام خامک دوزي زده ده، خو زه چې خیاطي بخش کښې زه کار کوم چې نو خیاطي بخشونه هم فرق لري، خامک دوزي ده، اوګڼ دوزي ده، چرمه دوزي ده، مهره دوزي ده، دا عادي لباسونه دي. زما ډېر فوکس چې دی زه خپله محفلي لباسونه ګنډم، محفلي کالي جوړوم مثال فرض کړه دا ورته وایي که نه ماکسي چې جوړوي یا زه چې کله د ګنډې افغاني دپاره زه خپله کالي زه خپله جوړو ماشین باندې بیا په دې باندې دا موږ چې کوم کارونه پې کوو کمره دوزي که چرمه دوزي دا بیا زه بل کس ته ورکوم، بیا دا هر کس خپل جلا بخش لري، هر کس خپل جلا ماهر کس لري چې هر څوک کمره دوزي فرمایش وکړي هغه پې کوي، څوک وایي چې نه زه چرمه دوزي کوم هغه کسان جلا دي، ټول هر یو خپل لاسي کار پې کوي، هر یو خپل کار او مسلک دی د هر یوه جلا.
او د دغې په اړه راته وایه، ستاسې دغه خپل کاروبار چې یادونه مو وکړه تاسې اوس هم کار کوئ، دا هم په همدې برخه کښې ده، ګټه شته؟
بلې دا د خیاطي په بخش چې تاسو کوم سوال
وکړئ همدا یادوم
زه، دا خو داسې دی فرده جانې دا په فرمایشات پورې اعتبار لري، زه تقریبا تر ډېر حد پورې فرمایشات ډېر نه اخلم په دې خاطر زما خپله روزمره چارې او زه دا چې زه آنلاین کار هم کوم زما زیات دی، که چېرته موږ دته ورځ کښې ډېر فرمایش واخلم طبعا د دې درآمد هم زیات دی، د دې ګټه عواید هم زیات دي، فرمایش پورې اعتبار لري، نظر فرمایش نظر ستا په کار کولو مثال په کارکردګي پورې اعتبار لري، خو چون زه مصرفیتونه یما کور او ژوند او شخصي کار او زه آنلاین کارونه هم کوم، آنلاین درس وایم یا داسې ځینې نور برنامو کښې پروژو کښې زه کار کوم، نو زه تر ډېر حده پورې خیاطي کوم خو داسې ډېر وخت داسې خاص نه دی ورته ورکړی.
د افغان انجونې اوس په پانتونونو ته نشي تللی، ښوونځیو ته نشي تللی، په کورونو باندې ناستې دي. تاسې د خپل آنلاین کاروبار یادونه وکړه، په دې برخه کې که تاسې چا ته مشوره ورکوئ یا کوم بخش کې که افغان انجونې کولی شي کار وکړي یا لارښوونه ورته لرئ، له تاسې اورم.
بلې، بالکل. چون زه خپله هغه کس هم چې ما مخکې حضوري شکل وظیفه کول، درسونه مې ویل، خو چې هر څه بند شول، امید مې د لاسه ورنه کړه. اوس هم امید د لاسه نه ورکومه. یو بل څه ته مې فکر وکړه چې هغه همدا آنلاین کاروبار دی. زما مشوره ټولو خویندو ته، چون ورونه خو شکر الحمدلله کاروبار ته پیدا کېږي، څه مخې نه نیول، صاحب خاص ډول خویندو ته همدا ده چې دوی هم همداسې څه وکړي، آنلاین کاروبار ته مخه کړي، زده کړې ته مخه کړي. همدا ورته مشوره ورکوم، چون زه خپله مغه کسم چې ما هر څه د لاسه ورکړه. زه فعلا آنلاین درس وایم، آنلاین پروګرامو کې کار کوم، آنلاین شکل سره سوداګري کوم. حضوري شکل هم ستا دی، خو حضوري شکل تر ډېر حد پورې ما کار کول کم دی، ځکه په موږ باندې ډېر مثال محدودیتونه وضع کېږي. چې مثال داسې به نه کوئ تاسو چې غزي باید محرم درسره یو موږ شی اخلو، سودا کو، محرم غواړي، اته ټیکسي کې تر ډېر حد پورې موږ تنه نه پرېږدي. نو تر ډېره حده زما ډېر فوکس هم د آنلاین کاروبار باندې دی، چې ټولې خویندې مثال همداسې قوي اراده ولري، مثبت فکر ولري، دوی دې هره ورځ کار وکړي، کم کم کار دې وکړي، خو دوامداره کار دې وکړي. داسې نه چې د دوه ورځې کار وکړي چې زه دا خو ولله وانه سوزدانه کوم. زه دا وایم چې دوامداره کار کم کم تر هر څه ښه دی.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن پرې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. 24 ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.